درناوري دنکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو اله دا را سره اوسئ په پیل کې هم خبرونه د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې یوه میاشت کې 2500 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 300 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغو سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. وروسته له هغې چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حملې کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلنډ، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. د هغې وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په رواني وسات کې به واورئ. سخت ژمی اوسګاتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شویو ژوند تریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دې دلته ناولده یو مطلب کسبونه ارسه لرو مشینګري او دا شان نه لرو. دلته
د تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ویستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکېچ په دوام د دواړو هیوادونو عالي رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی دا خبرې رغوونکې بللي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد لا هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بیاسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. زیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR karawan mi ashubab andikhna lari che sakht chumai ba haqastun se la sakhti kri cha afghanan namak ke war sara mukham khwa mugwino che walasun da rasani tun ko har kale umlatar ke wi halda che da walasun khpala de mlini de munazam kar mundulo aw pa munazam dawal da khwadu mundulo dustun se muqabla kawi sada se afke cha afghanistan ke bashari artiya wi sakhti ge to tar tolo se ankalo kasan de las ne bina paras mugda ta milartiya tar bal har waqt جلا بنختلوی د نورو بنسټونو په څیر یو انیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیوالی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې هر ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکاره دي، بیروزګاره دي. د بیروزګاري سه پر هر خوا تلک بیکلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسې، اوس دلته چې دی مطلب بیکاري ډېره ده، ځوانان ډېر بیکاره دي، ډېر خوشینې دي وروره. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده، او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 8000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نه پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له د هیواد د ویستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد باریکاو بې ولس او ایف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي، او ځینې یان د تورخم له لارې په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وای په نیول شوی افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوی او ځینې لا هم په زندانونو کې بی برخلیک پراته دي. په بارک او سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي، هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو، خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې نجونې هم پکې وې د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوې.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسې چې ورته سره خبرې کوي، نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وختې وې چې مجبوراً باید ورکړې وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس پروسس د خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 190 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15,603 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي او وایي چې دغه مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. د نوموړي په اړه راپور د هغه د تلاوت پیلېږي.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څېره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 1 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل:
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلي پرې د زړه عمله راغلې وه، بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نوید کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکو او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکو و ازادي رادیو ته ویل
نن ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو تا یو ډیره غټه ځای د افغانستان لپاره ده خصوصا زما لپاره ځکه زه د یو شاګرد یم
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ وردل ډیر زیات به تینه متاثر وو نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی ځای ده او نه جبرانیدونکې ده
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی خیر خدا پروگرام یو ساعته وو دا تیر شو بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خبرونې د هغه په تلاوت پیلېدې په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو و موږ غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین الوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټوري خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرې لنو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ د تایوان موضوع نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې شوې ده دواړو ولسمشرانو په دواړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلن او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی وو ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلې وو چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي دا کتنه داسې وخت کیږي چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپل هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوي وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي له امله یې کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هره قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هملته یې جلا ژبه، ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، نو ځکه ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هره دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلاتي لار ده چې یو بل تروا چې تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل: کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو ژبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لښکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغه لښکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور یې په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
په افغانستان کې دغو ماشومانو شمېر کم نه دی چې په ایرسي ډول د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي، خو کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د عملیات کولو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال کې دوه ځل د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې تر څنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلی یم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هرې شبخانې را جمع کړي وو، راجستر کړي وو، هغو ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
نوموړی وایي د وړیا عملیاتو تر څنګ یې هڅه دا وي عملیات شوي ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمېر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته یې وویل
لاپچاک او کامچاک ماشومانو ته که فکر هم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه وي، لرې پرتو سیمو نه وي، نو دومره وس نه لري چې هغوی وکولی شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدایي چې هر ولایت ته ځم نو ناروغ باندې مصرف را نه شي د دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی دی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته یې وویل
دوراره مې پزه او شونډې پرې وې او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
دغه شان د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وایي
زما نوم اسدالله دی، خاص د اوروزګان د ولسوالۍ مرز. دغه ډاکټر غفار ته ډیره شکریا کوم چې مزما د زوی مشکل دغه دی چې شونډې پرې ده چې دا عملیات یې موت کړي.
یادو کسان وویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کره شمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوو. نموی د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتی سیمه څخه دا پیغام سوفته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتی سیمه کې غیر نارسمي بازارونه سيدي. پر دغه نارسمي بازارو کې دا د امارت خلک، مو خلک په زابوي د امارت نه پر سيدي، د مو خلک په زابوي او په جيبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په دریو شپو کې په دغه سي بازارو کې په دکانو کې مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، دا خلکو سره داسې ظلم کوي او سره کیږي.
السلام علیکم، زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام، زه د اختر له کلي ټلیفون درکوم. سیمول مسیاتو ته ډېر خوشحاله یو کوري ودان زاري وادي رسته سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي درغندا او پولیسوالي کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري. نو مسیاتو زه خمر دا خایش درو مسد چې توجه درغندا ولسوالي ته وسی. مسد درغندا ولسوالي مسد پاته منطقه ده، مسد غرنۍ منطقه ده، کوم خلک چندان توجه نه ورته د خدای پامان دي.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو تورکل د مکتب او د پوهنتون او د ماستری دورې ده، دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه او اوس هغه ونه سوه، هغه تیر شوه. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړېږي، مدرسه او مکتب نه جوړېږي. زه دوی سره دا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپله مکتب مې ششکر خلاص کړو، په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې، ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو زه وایم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید توپیر رامنځته نه شي. دغه زه یې وایم، نور خو هر څه تېر دي، او خو ساد یې وسوه. اسناد عصري علومه ده، باید چې هغه کسان ته ورکړل شي چې عصري علوم وایي. او دیني علومو کې باید چې دوی ته خپل اسناد وټاکل شي، لکه په دیني علومو کې ځانګړي اسناد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در نوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې یوه میاشت کې د 2500 افغانانو تر څنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3300 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته استل شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشت او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره دې اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ وانګ یي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوي سلیوان په تایلنډ کې له وانګ سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لبه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لبه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو هم حملې زیاتې شوي. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا بیا د ایران په لبه حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکي د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله من دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې به یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق د ګاونډي هیواد سوریې پر زیاتو برخو ولکټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، په عراق او سوریې کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړ برخمنې دي. او د فلیپین چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراري پکې زیاته ده، د پوځ لخوا نه تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پوځ پرون شنبه ویلي چې په وژل شوی کې دوه هغه کلیدي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تېرې میاشتې په بمي حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي وو. د پوځ ویان لوی دی مالا ویلي د دولت الاسلامي وړې ډلې په وړاندې چې له داعش ډلې سره تړلې ده، دغه عملیات د پنجشنبې په ورځ شوي او پر مهال یې څلور پوځیان هم ټپیان شوي دي. پوځ وایي له پنجشنبې تر جمعې پورې د دوی ځواکونو له 15 افراطي وسلوالو سره په ډزو بوخت وو چې وروسته په کور کې کلا بند شول. د فلپین چارواکي وایي د 9 وشل شویو له ډلې د 3 هویت تثبیت شوی. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې اونۍ او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د آسترالیا د بیګ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې او سیالۍ ورستۍ حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کومي لوبډلې مخکښې دي په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالي پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمل اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي که لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپي پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله به د روانې جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د جنوري پر 26 نیټه چې د دې ټورنمنټ د پیل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یې ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي وای. هغه وای
یو شی بل چې د مونږ په بیټینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لند لیول پورې دغه مشکل سټیل مونږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د لوبغاړو مسلسل اوټېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سویکټو کې دوی کوي دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د مونږ ټیم په دغه یو نوي رنځونو کې دوه څلوېښت اکسترا کنسیډ کړی دی یعنی سړي رسترندونه ایکس رې مونږ نه کړی دی نو د مونږ لوګډال او د مونږ کوچ سټاپ ته په کار چې په دغه کار باندې جدي په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رندونو کې تسلی رسترندونه یو تین تور کې مطلب دا چې ته یو پیز هغه رندونو چې دا یو برخه تا لري په ایکسټرا باندې ورکړل نو بل میز به نیپال سره نیپال ماسانه ټیم نه دا نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ دوه نیم سو رندونه ورپسې بیا تا وکړ نیوزیلند ته درې سو کړی نو په دې هیله چې په راتلونکي میچ کې خو ځلې جوړ دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري د ښاغلي سادات په باور ک افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسېدل دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو بل پړاو بیا سوپر سکس دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وګ
د ویلو د چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایلو ته لار پیدا کړې و
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالي ترسره کړي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالي درې ورځنی سیالي او درې شل ورځې سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر 23 نیټې دوام کوي او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 23مه له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي خاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 23 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي
د ویلو د چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دی ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړولې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري د ولید چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده اوس د سوداګریزو لیګونو څخه د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوې ده چې د نړۍ د نورو مخکښ لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه ده تازه د جنوري په درویشتمه نیټه د سویلي افریقا د لیگ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیگ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلي په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوید الحق او نور احمد بیا د ڈربن سپر جائنٹ لوبڈل تلوبی کی چیا دو لوبغاڑ دو جنوری پا درویشتہ منیٹا دا ممبئی کیپ ٹاؤن لوبڈل پروڑان دے پا اولوبا کی پا ترتیب سر دو دری لوبغاڑ وسوز اول چی نور احمد دا غیزناک لوبغاڑ جائزہ ہم وگٹلا پدلی کی زیر خان اہم لوبیگی. د بنگلہ دیش په غوړه لیک کې بیا محمد نبی عظمت الله او مرزا ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلی و غوړه لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یوه لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړل شي بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله او مرزی هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سخت شیبو کې وڅلوېخ منډې وکړل شي د غوړه لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیک په سیالیو کې بیا قیس احمد رحمان الله ګربز کریم جنت مجیب رحمان فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو لډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلوبې دلی دي او سیالي یې ګټلې دي. د ورځې شې دالی ګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د دې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا یې به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د سلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه د هیټ لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی زهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لورې د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو د خپرونې نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي د مونږ دغه د ترکیب د انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي دا هغه د ټیم تیاری سي دا بیا ونسو ډیر سي. او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبدیل سي. او څلورم شی کې زه وایم د موږ د کنډیشنل پریکټس ما سیمې چونه وکتل. لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نه بلد ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د موږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زیدي وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آئیډیا سره میټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو، هغه کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا څلور داسې لاملونه دي چې مونږ لوبډله سي ده که چېرته مونږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده، خو نه سو. نو د مونږ ریزلټ ځکه په اول راؤنډ کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
لډیر وخت په توپ وهنه کې د افغانستان بیلابیلې لوبډلې ستونزې ګالي، دا لوبډلې هم ښه مثال دی، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري، چې ته به یو دغې پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او دیو بیټسمین خو په کرکټ کې دیو بیټسمین جاب سدا یا کار ډیر سخت ده، هغه وجه دا ده سدا دیو بال د غلطي گنجائش لري، که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سو نو اوټ ده، بیا دواری دی بیټینګ ته نسی راتلی. او دیسې که بالران یو بال غلط وکی نو بیا دی چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سدا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي، دغه وجه دا ده سدا په دې په کنډیشن باندې پوسی، د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني، پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کمی، چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزه ولري. او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سې دي سخت دي، اسانه کار نه ده، د پرا یو پروسه ده، پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي، لکه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سرته رسي، نو ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سې کار دې پکې کیږي، او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیع ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ول کیږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
کدا لوبډله وګورو، د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو، نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له وسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی. داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو، ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا دې تیاری په لحاظ وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راؤنډونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي، نو سکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوآرډینیشن یو سره بلد سی، نو ریزلټ به هم ښه سی.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه، کنډیشن د موږ لپاره نه وای ده. کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای، او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره څه مشکل لرو، په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو، زیات رنګونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو، د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي، او موږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای سو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای سو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ویل کیږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري. همدغسې ده
بالکل که مونږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو مونږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي، خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي نو بیا د مونږ چانس جوړیږي نیپال نه، بیا مونږ د دو پوینټو په حساب باندې هم څه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس لپاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي. نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبره داره چې مونږ پنځه لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلي ما د ماهیله بل کوچینګ او مینجمنت سټاف نه دا وي چې ټیم غورځېدا ته ور نه کړي او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي. ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزونکي ډلګۍ په تړاو څه وایي؟ عمران فرحت، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزونکي وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز ترې جوړوي دا ښه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړی پاتې شوی ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړی چېرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او اکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سیدي ډېر تاثرناک نه لویږي، ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې د ماغونته لوبو کوي او زه په داسې وخت کې ښه لوبغاړی یم او داسې به مې کول او هغه څه به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمالدا ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړی او په خپل کالب کې به له هغه نه کار اخلي، مخکې بیولی او د هغه نه به یو غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړی، دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري. نو زموږ د کوچینګ په سټاف کې د علم ډېر زیات کمی راته.
د 19 کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره که یو 19 کلن ټیم چېرته جوړیږي نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو دوه کاله ده. په دو کالو کې مونږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو، د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تر یو حد پورې کار وسی او د دې په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نکتې او ضعیفو نکتې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډېر زیات ځان پوه کې چې څنګه لوب دیو لیگ بریکر خلاف کیږي، دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوب کیږي، سوینګ څنګه لوبیږي، دا ټول مسائل چې د لپاره کم از کم دو کاله پکار دي. نو دو کاله مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي. شاته ډېر زیات ماستر پلانینګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي، وړکا پم چیرته ده، کوم ملک ده، سوینګ به کیږي، د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه اوسیږي وغیرہ وغیرہ، او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي. نو کم از کم دو کاله دي او که چا درې کاله مخکې شروع کړو نو لا ښه ده.
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکي جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل، انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معناوې لري. اوله معنا دا ده د تا روان راتلونکي کرکټ څنګه ده، یو خو د دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي، هغه عکس دې ښیي چې را روان دورې څلور کاله یا پنځه کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته وي. د دوی هغه د کریم هغه د بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغه حالت دا شی ده. نو که حالت خرابي خلک داسې فکر کوي چې دوه درې کاله بعد به د دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي، که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي چې دوی راتلونکی څه ده، دوی به ډیر ښه ټیم لري د نیشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي. او بل انډر 19 که ته په انډر 19 لوبډله د یو ملک ته بل انډر 19 نه ګټي نو مطلب دا ده چې په روان وخت کې تلغونه په نیشنل ټیم کې هم ګټي. بل څه څومره فنډ په انډر 19 باندې استعمالیږي دومره فنډ یو کرکټ بورډ نه سي استعمالولی، دا د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي، ټول ملکونه راغونډیږي، یو ایشیا کپ کوي، یو په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو، بیا ورلډ کپ له ټولو ټیمونو سره کوو. دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي، په ډېر زیات مصارف هم راځي، دا د تاروخانه آئنده او بیکار آئنده هم تصویري.
نو انډر 19 ډیر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډیر زیات فکر او فکر وسی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.